اما اکنون تیم فوتبال انصاری با انجام 3 بازی و 7 امتیاز در صدر مسابقات لیگ برتر هرات قرار دارد.
افغانستان که دمانځ دې کړ څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم او رچ ملګری ملتونه وای په افغانستان کې روان میلادي کال په 3 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو شمیر په سلو کې 30 کم شوی دی. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر کمیږي او دغه راز افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل کېږي. دا هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 3 کاندیدان تایید شوي دي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې زیات ملکي وګړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملاتړ کوونکو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د ننګرهار په شیزاد او خوږیانیو ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په روسیه کې دی. ملګرو ملتونو نن په یو رپورټ کې وویل چې د روان کال د پیل په لومړیو 3 میاشتو کې زیات ملکي وګړي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملاتړ کوونکو لوري په عملیاتو کې وژل شوي، نه د وسلوالو طالبانو په حملو کې. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر کال د همدې مودې په تناسب 30% کم شوی دی. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون په یو رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې په 1390 هجري لمریز کال کې د ملکي تلفاتو شمیر د ورم کال په پرتله لوړ شوی و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مړو او زخمیانو په شمیر کې د زیاتوالي یو اساسي دلیل د وسلوالو طالبانو عملیات بللی وو او د افغانستان حکومت او د هغوی پر نړیوالو همکارانو یې هم تور پوری کړی وو چې د ملکي خلکو په وژلو کې او په زخمی کېدو کې لاس لري. د افغانستان حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د رپورټ په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. وروسته په خبرونه کې نور جزئیات تاسو په رپورټ کې اوریدلی سئ. د ننګرهار په شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویاند عطاوله خوږیانی نن ویلي چې له 2 ورځو راهیسې په سیمه کې جنګ دی او سلګونه کورنۍ له دې امله بې ځایه سوی دی. خوګیانی ویل چې لشترژه 500 بې ځای سوی کورنوی تم راسته شوې ده. د خوګیانی په وینا په شیرزاد او خوګیانو ورسوالی کې د جګړې لامل دواړو خواو ته تلفات هم رسیدلی دي. د بدخشان د غول سوالي اوسیدونکو چې له تاجکستان سره پولي تنجدي دي په خپل سیمو کې د مخابراتي امکاناتو د نشوالي شکایت کوي. هغوی وایي چې لدی امر د تاجکستان د مخابراتي شبکو لا فریکونسيګانو څخه کار اخلي چې ډیره ګرانه بیه لري. د افغانستان د بدخشان ولایت شکی نسی کوفاب شغنان او خاهن ولسوالی د تاجکستان له بدخشان سره پر پوله پرتی دي. په بدخشان کې د مخابراتو رئیس ویلي چې MTN او سلام شبکې په دې ولسوالیو کې په مرکزونو کې فعال دي، خو دوی هڅه کوي چې لروسی متهم د دغو شبکو د فعالیت لمنه وغځوي. د بدخشان د مخابراتو رئیس ویلي چې په تاجکستان کې د مخابراتي شبکو له فریکونسيګانو استفاده غیر قانوني ده او دوی به بندیز ور باندې ولګوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون چې نن سهار وختي له پینګ یانګ د روسیې پر لور وخوځید په روسیه کې دی او د روسیې په ولادي واستوک ښار کې تو تر کله وسو. د کیم جونګ اون د هر کلی لپاره د شونځو شمیر زده کوونکي له مالګي او جوړی سره ورغلی وی او د هغه دودی سهر کلای وکړ. د شمالي کوریا رسمي خبري اژانس وایي چې کیم جونګ اون به سبا د روسیې له جمهور رئیس سره وګوري. کرملین ویلي چې د روسیې د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د مشر د خبرو تمرکز به په سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو وي چې پر اساس د کوریا په ټاپو وزمکی اټومي لانجه هوارسي. په سریلانکا کې د یک شنبه په ورځ د خونړیو حمله لامل د وژلسو کسانو شمیر 3950 تر رسیدلی. لشتلجه 1500 ټپیان دي. د سریلانکا د پلازمینی کولومبو شاروالی نن وویل چې په شار کې لا هم خلک د نورو حمله د امکان اندیشنه لري.
دا وای اوس ډیره بې ثباتی موجوده ده، ځکه خلک داسې ویره لري چې شایي نور انتحاري بریدګر دلته وي، خو زه فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت په کنټرول کې اخیستی دی. د یکشنبې په ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې په ځینو لوکسو هوټلونو او کلیساو کې نه چاودنې وشوې چې مسؤلیت یې د عایشه اخیستی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن وویل چې تهران به یوازې په دې صورت کې له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه خبرې کوي چې امریکا معذرت وغواړي او هغه فشار چې د روحانی په وینا د امریکا غیر قانوني کارونو راوستی لري شي. واشنگټن پر ایران ژغ کړی و چې له نړیوالو سره پر خپله اټومي موافقه له سره خبرې وکړي، خو حسن روحانی نن وویل چې ایرانیان کتل د مذاکرو او ډیپلوماسۍ خلکو په عین وخت کې د جنگ او دفاع خلک هم دي. د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو نرخ پرون په بېساري ډول لوړ شو. په ارمنستان کې نن د عثماني امپراتورۍ لوري د ارمنیانو د قتل عام د یادونې مراسم دي. پر دې پیښه 104 کاله تیر سوي دي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې زرګونه کسان راغون شوي وو او هغه ځای ته چې د ارمنیانو په وینا د هغوی د قتل عام په یاد جوړ شوی د ګلانو ګېډې وروړې. د ګرجستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د هغه میرمن په یروان کې د امریکا د سفارت د رهبرۍ پلاوی او نور سیاسي مشران هم نن په یروان کې د دغه یادګاري ځای ته ورغلي وو. او په هانګ کانګ کې یو محکمه هلته د دیموکراسي د پلویانو په مظاهرو کې چې په 2014 میلادي کال کې وشوه اته مشران نن محاکمه او په شپارس کال بند محکوم کړل. د چین په تر کنټرول لاندې هانګ کانګ کې دا د خلکو د ازادیو د کمیدو یو بله نقشه بلل سوې ده. په هانګ کانګ کې فعالانو په 2014 میلادي کال کې پر لارو او سرکونو مظاهرې وکړې او د خپلواکۍ غوښتنه یې وکړه. په هانګ کانګ کې واک د چین تر د چین لخوا د ګمارل شوی حکومت په لاس کې دی.
له فرشته جلال زینه مننه چې وبخي له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول کده خبرونه او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانا کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په راپورونو کې اوري چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 23 کم شوي. د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤل بلل شوي دي.
متاسفانه یعنی په بشپړ توګه باندې د دغه کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفات کې نه دی راغلی چې سړی وایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دوریدنه کمه شوې ده.
د ملکي تلفاتو د کمیدو د علتونو په اړه مو د ملکي وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د دلیل مشر عزیز احمد تسل نظر ما اخیستی دی. د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د سختو نښتو له امله سلګونو کورنۍ خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي دي.
دغه 13 کسان چې دوی په ابتدایي لیست کې وو دغه ټولو وروستي د سهم لاره موندلې ده.
تکل شوی چې د ملي شورا د جمعې په ورځ پرانستل شي، خو له کابل څخه ولسی جرګې ته یو شمیر کاندیدان چې په لومړني لیست کې بریالي اعلان شوي وای د دوی له ګډون پرته باید حکومت ملي شورا پرانیزي.
منګا د پارلمان افتتاح غواړو د قانون په اساس، او په قانون کې د کابل په ولایت نه بغیر هیڅ امکان نه لري پارلمان افتتاح شي.
د کابل د ولسی جرګې ورستۍ نتیجې تر اوسه پورې نه دي اعلان شوې. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په سریلانکا کې د خونړیو حملو د وژل شو شمیر نور هم زیات شوی، او د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوهنیز خبرونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د ملکي تلفاتو مسلې ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 23 کم شوی دی. دا له 2014 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنیو په نورو پیښو کې دومره لږ ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي او علتونه یې هم بېلابېل ښودل شوي. خو د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه یې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په نسبت د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي. نور حال د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما تازه موندنی خي چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې 501 اتیا ملکی وګړي وژل شوی او 1209 نور ټپیان دي. دا راپور چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو پکې راغلی چې په وژل شویو کې 150 او په ټپیانو کې 422 ماشومان دي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو له لوري هوایي عملیاتو ته هم اشاره شوی. راپور وایي د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې افغان ځواکونو 340 هوایي عملیات کړي چې لامل 1545 ولسی وګړي وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. همداشان بهرنۍ ځواکونو 9 هوایي حملې کړي چې په اترس کې 1545 تنه ولسی وګړي وژل شوی او 9 نور ټپیان دي. په دې خبر شوی راپور کې راغلي چې د ټولو هوایي عملیاتو لامل په وخت مرګجوبله کې لنیمایي زیات مرګجوبله خوځو او ماشومان خو په دې راپور کې ټینګار شوی چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکی مرګجوبلې په کچه کې 23% کموالی راغلی دی. د راپور په اساس د تیر 2013 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 2315 ملکی وګړو ته مرګجوبله اوختی وه. یوناما ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري چاودنې او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډیره د ملکی مرګجوبلې لامل ګرځېدلې دي. افغان امنیتي بنسټونو او وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ملګرو ملتونو د جګړې لښکېلو غاړو غوښتي چې په جګړه کې د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د روانې اونۍ د سې شنبه پورس په کابل کې وویل چې د 1906 نوي لمریز کال په پرتله په 1909 لمریز کال کې د ملکی مرګجوبلې په کچه کې 19% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو، افغان امنیتي بنسټونو او وسلوالو طالبانو بار بار په ټینګار ویلي چې د ولسي وګړو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري، خو هغه څه چې یوناما د افغانستان بشر حقونه او په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې وایي دا دي چې تر دې دمه د جګړې ښکېلو اړخونو د ولسي وګړو خوندیتوب ته پوره پاملرنه نه ده کړې.
د ملکی تلفاتو د کمیدو د علتونو په اړه مو د غراز د ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد اتصال هم نظر ما اخیستی دی. له ښاغلي اتصال سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې په رښتیا هم آیا په لومړیو دریو میاشتو کې ملکی تلفات کم شوي؟
متاسفانه یعنی په بشپړ توګه باندې دغه سې کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفاتو کې نه دی راغلی چې سړی وایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دورېدنه کمه شوې ده، خو میاشتې فرق کوي. مثلا په د همدې کال په دویمه میاشت کې موږ د پام وړ تلفاتو کې کموالی راغلی و چې سړی مو، اما بیا په ورپسې په مارچ میاشت کې تلفات زیات وو. یعنی هر میاشت د مختلفو پیښو د مختلفې مرجوبلې د موږ سره ثبتېږي، همدارنګه هغه نهادونه چې په دې برخه کار کوي ثبتېږي. په کار دا ده موږ وایو چې که یو نفر وژل کېږي، که دوه نفر وژل کېږي، چې د یو ونه وژل شي، او په کار دا ده چې حکومت په خپل عملیاتو کې له پام څخه کار واخلي. همدارنګه وسلوال طالبان چې اوس د سولې خبرې له حکومت سره روانې کړې دي، تر هغو چې اوربند ونه کړي نو د سولې خبرې معنا نه لري. تر هغو چې اوربند ونه شي نو زموږ دغه اندېښنې به په همدغه سي ولس به کاملا په تشویش کې. که تاسو پوهیږئ چې په همدا تېرو میاشت کې هوایی بریدونه، شپنی عملیات، هغه پیښې وې چې واقعا اندېښنې راوپارولې. همدارنګه د وسلوالو طالبانو یو شمېر ځانمرګي بریدونه په ملکي تاسیساتو، په ملکي ځایونو باندې هغه بریدونه و چې بیا یې هم موږ نه یو ډاډمن چې په جګړه کې دی د جګړې ښکېل غاړې د جګړې قوانینو ته پام کوي.
بله، او بخی په دغه راپور کې دا ویل شوی دی چې دولت پلو ځواکونو ته منسوب شوی وژنې لاغو زیات دي، کوم چې دولت زد ناصر ته د 2019 کال په لومړی روب کې منسوب شوی دی. که څه هم غوښتل په دې اړه د دفاع وزارت سره خبرې وکړو، خو هغه زموږ اړیکه جواب نه کړه. تاسو په دغه غونډو کې د دوی سره وینې کله نه کړه په مجالسو کې، ولی مثلا په دې ترڅنګ چې دفاع وزارت په وار وار ویلي چې دې برخه کې به دوی هڅه کوي چې ملکي تلفات کمی بیا هم مثلا ډیر دوی ته منسوب شوی؟
او زه دقیقا دې خبرې سره موافق یم چې په د حکومت په لور ځواکونو لخوا په د تیرو درو میاشتو کې موږ ډیر وحشي عملیات ولیدل چې هغه کې ډیر خونړی مرجوب لري درلودل. دفاع وزارت یا همدارنګه په حکومت کې یو شمېر نورې ډلې چې هغه د مختلفو یونټونو په نام باندې یادېږي، سپریا کو سپردو، دا هغه ډلې دي چې هغه د افغانستان حکومت ته جوابګونه دي او غوي مستقیمه دي امریکا د استخبارات لخوا ترین شوی دي او غوي په عملیات کې برخه اخلي، چې هغه د عملیات کې چې د هر پیښې د ملکی تلفاتو ملکی تلفات لري، د ولسمشر مقرر درې فرمانونه او غوي ته حکومتي ځواکونو درناوی و نه کوي او حکومتي ځواکونو وزارت دفاع او همدارنګ نور هغه امنیتي ځواکونه چې هغه په جګړه کې مستقیما خپل دی غوی در رئیس جمهور امر نه دی منل امر
ما نظر باندې کوم لاملونه دی مثلا چې اخیر ته پام نه کیږي او لام دی عمل مثلا د
حکومتي په جګړه کې هغه دی د کلو د ولایت څخه چې دی عملیات کې یالته دی هغه استخباراتي ځواک کمزور دی، استخباراتي ریپورت صحیح نه لري او همدارنګ په جګړه کې چې کوم قوانین دی افغانستان خپل دی افغانستان دی حکومت له لوري جوړ شوی دی هغه ته درناوی نه کوي او د دوی ترمنځ یو منظمه ماهنګي وجود نه لري چې هغه د امنیتي ځواکونو ترمنځ یو دغه څه د سیمه ایز ادارې همدارنګ د مرکز سره یو مستقیم ارتباط او یو منظمه همغږي او دغه شی وجود نه لري، نو ځکه تلفات رامنځته کی چې مرکز له سیمه سره له ولایتونو سره د عملیات ماهنګ نه کی نو دا ملکی تلفات به متاسفانه وي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد تسلو چې په افغانستان کې په جګړو او د نامنیو په پیښو کې د ملکی تلفاتو په اړه خپل نظر شریکه او په تیره بیا په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما د خبر شوي راپور په باب چې نن یې خپور کړی، په دې راپور کې ویل شوي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکی تلفاتو شمیر په سلو کې درویشت کم شوی او د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په نسبت زیاتو ملکیانو مسؤل بلل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې په تیرو ولسو کلونو کې په جګړو او د نامنیو په پیښو کې ډېر قرباني بیا هم ملکیان ورکوي. د راپورونو له مخې د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د وروستیو سختو نښتو له امله هم سلګونه کورنۍ دې ته اړ شوي چې له خپلو مینو کډه شي او نورو امن سیمو ته ځانونه ورسوي. ویل کېږي چې دوه درې ورځې مخکې په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي. که څه هم د ننګرهار د والي ویانات او لاخوګڼۍ وایي چې اوس سیمه کې جنگونه آرام شوي دي، خو بیا هم بې ثباتي شته. دغه راز ویل شوي په راپورونو کې چې د داعش د حملو له امله وسلوال طالبان هم د خپل کنټرول لاندې سیمو څخه یو څه په شا شوي دي. همدا شېبه د جلال آباد د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شنوار را سره د ټلیفون په لیکه دی. شنوار صاحب، خبرونه ته خره غلاست په شیرزاد کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
ډیر مننه نوري صاحب. موږ هم دغه شیبه چې د شیرزاد ولسوالۍ یو شمېر قوي مخورو سره چې هغه خار ته نن هم راغلي وي او په همدې تړاو یې خپل ولایتي ادارې سره د خلکو ستونزې شریکولي او سره وغږېدلو. د هغوی په وینا باندې چې په شیرزاد او خوږیانو د کګو په غلورو پرتو سیمو کې چې هلته د طالبانو داعش د ځینو وسلوالو د جګړو ویر شته دی، ځکه د دوی ویلي چې دوه ورځې وړاندې هلته څه خپلمندي جنګونه وشو، د همغې د جنګونو له امله یو شمېر کورنۍ راکړه شولې. هغه کورنۍ چې لږ امن سیمو ته راکړه شوي دي، دوی عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نو په همدې خاطر نن دوی په ښار کې سره ټول شوي وو. ولایتي ادارې ته دغه خپل ستونزې هم شریکې کړي دي. دوی وایي که چېرته هغه کورنۍ چې راکړه شوي دي او دوی سره عاجلې مرستې ونه شي، نو دوی له ګڼو مشکلاتو سره اوس هم مخ دي. ولایتي اداره هم دا خبره مني چې دوه ورځې وړاندې د شیرزاد او د خوږیانو په لورو غرنیو سیمو کې دا داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ په ځینو ساحو کې نښتې شوې دي. که څه هم خوږیانی وایي چې اوس فعلاً په شیرزاد کې کوم نښته نشته، نه نښتې ریپورټ ورکړل شوی دی، خو د هغه د تیرو دوه ورځو نښتو له امله یو شمېر کورنۍ راکړه شوي دي. او په خبره چې ولایتي اداره په دې برخه کې به جدي تصمیم ونیسي چې هغه کورنۍ چې راکړه شوي دي د هغو سره عاجلې مرستې وکړي.
لدې مخکې شیرزاد آیا د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د کومو نښتو شاهده وکنه او ولې داسې راپور نه وایي چې داعش پر وسلوالو طالبانو حمله کړې ده؟
یو څه نوی دی نوري سبغه د داعش وسلوالو جګړه په شهزاد کې طالبانو سره ځکه دې وړاندې د داعش وسلوالو خط د حسکی مینه ولسوالۍ کې وو چې په دې ورستي وو کې په دې ورستي یو کال کې هلته چې عملیاتو شو د داعش وسلوالو مرکزونه لمنځه ولاړل دلته د داعشیانو یو څه وسلوال هغه د کوګانو په طرف لاړه چې دا تقریبا ډیر وخت وروسته یو لومړی ځل چې د داعش او د طالبانو ترمن په شیرزاد د خویانو په دغلو غرنۍ سیمو کې دوی ترمن د نښتې رامنځته کیږي.
بله شما مشنور ل جلال آباد ازادي رادیو خبريال تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تمکیګو دی ننګرهار د ولایت د والی له ویان اته الله خوګانی سره مو هم شیبه مخ کې په شیرزاد ولسوالۍ کې د ورستي وضعیت په اړه خبري وکړي. خغلی خوګانی وای
د شیرزادو خوګرنو ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیر دوه ورځې کې په هغه سیمه کې چې وړاندې هم تورستانو فعالیتونه درلودل د داعش او طالبانو ترمنځ په منځین خط شوې دي. د دې خط په پایله کې دواړو لورو ته برګروب له هم وخت دا متاسفانه د داعش او د طالبانو د وحشتونو له امله سلګونه کورنۍ هم بې ځای شوې دي. موږ بې ځای شوو کورنیو ته هممهاله د مرستو رسولو په موخه پلانونه برابر کړل. تقریبا 500 کورنیو ته به نغدي مرسته بیړه ورسېږي. همدارنګه هغه کورنۍ چې هغوی د سرپناه ستونزه نه لري د هغوی سره به د سرپناه برخه کې هم همکاري وشي دنده ورکول شوې ده. موږ په هغو سیمو کې چې دوی جګړه کوي اکثره ملکي وګړي دي نو په دې خاطر باندې چې ملکي وګړو ته زیان ونه غوړي موږ خپل عملیات له احتیاط سره کوو. ولې په هغو سیمو کې چې مخالفین حضور لري دواړه لورې زموږ مخالفین دي نو دوی به له منځه وړل کېږي.
د ننګرهار دی والی ویان اته الله خوګنیو چې د ننګرهار د شیرزاد او خوګنیو ولسوالیو ترمنځ سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د وروستیو نښتو په باب نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل دغو نښتو له امله سلګونو کورنۍ هم خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. له دې مخکې د ننګرهار د څنګ لوري کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ څخه هم د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول شوي وو چې له کبله یې هم د دې سیمې ډېر خلک نورو سیمو ته کډه شوي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات څو وارې په ځنډ په پام کې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. دا چې د دغو کاندیدانو د نومونو یا د دوی د ولتیاو پروسه سمه څېړل شوې په دې اړه مو پر انتخاباتو د څار د یوه بنسټ د مشر نظر هم اخیستی. په دې راپور کې چې فیروزه عزیزي ترتیب کړی اوري
د ولسمشریز انتخابات لپاره ټول اتلس کسانو د نوماندۍ پروسې ته لار وموندله. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون سرپرست ویاند زبیح الله سادات د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو اتلس کسانو ټولو د نوماندۍ شرایط پر ځای کړي دي.
دغه اتلس کسان چې دوی په ابتدایي لیست کې وو دغه ټولو وروستي لیست هم لار موندلې ده. او تاسو پیږئ چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په وروستۍ لیست باندې کار کولو او دوی نن نهایي کړی او نن یې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستولی دي. یعنې د لیست څخه هیڅوک هم نه دی وتلی.
دغه کمیسیون دا هم وایي چې سبا یعنې پنجشنبه به د دغو نوماندانو ترمنځ په چاچونه هم وشي چې څوک د نوملړ په کوم ځای کې راشي. د افغانستان د اساسي قانون یو شپیتمې مادې پر بنسټ د روان لمریز کال د جوزا یعنی خبرګولي میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی د 5 کلنې ولسمشرۍ موده پای ته رسیږي. خو اوس د سترې محکمې د تازه حکم له مخې ښاغلی غنی کولی شي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپله دنده پر مخ یوسي. د اساسي قانون د همدغې مادې پر بنسټ باید د هر ولسمشر د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوی جمهور رئیس ټاکلو لپاره انتخابات له دیشو تر شپیتو ورځو په موده کې ترسره شي. خو آیا دغه وروستي شویو نوماندانو د نوماندۍ لپاره ټول شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا انتقاد کوي چې د ولسمشریز انتخاباتو د نوماندانو د نوماندۍ پروسه په سمه توګه نه ده څیړل شوې، په ځانګړي ډول د دوی د تابعیت مسله. د دغه بنسټ ایجاوی مشر یوسف رشید وایي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د دې پروسې سم نه چیرلو دوی اندیښمن کړي دي.
یو لر هسی دیدی که مثلا لو خانه چې د خپل کار په ډېره سادهګۍ او اسانۍ سره بل لږ کوم مسلک په غاړه باندې اخلي او څوک ځان خطا کې دي د خپل کارونو مخه دی او دا د مول لپاره لږ زره اندېښنه پیدا کوي چې فراتون کې پړاوونه کې چې هغه بل لږ زره پیچلې وي او سخت وي که چېرته دوی چې په سطحي ډول باندې دغه مسایل سره برخورد چلند وکړي ډارېږو چې بیا هلته دغه موضوع نور هم خرابه نه شي.
ښاغلی رشید دا هم وایي چې د نوماندانو د اسنادو او شرایطو د څېړلو لپاره د قانون له مخې بې کمیټې ته اړتیا وه، خو دغه کمیټه جوړه نه شوه او د څاربن سټونو سره په دې تړاو هیڅ راز معلومات هم ندي شریک شوی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې افغانستان سږ کال د ولسمشرۍ انتخابات په مخ کې لري، د تیر کال د ولسي جرګې لانجمنو انتخاباتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه، خو د دغې جنجال سره سره ټاکل شوې ملي شورا بل سبا یعنې د جمعې په ورځ پرانیستل شي. له کابل څخه ولسي جرګې ته یو شمېر کاندیدان چې په لومړي لیست کې بیا بریالي اعلان شوي وایي د دوی له ګډون پرته باید حکومت ملي شورا پرانیزي. رحمت الله افغان نور تفصیل اوروي.
ولسی جرګې ته د کابل یو شمېر کاندیدان چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په لومړنین لیست کې نومونه بریالي اعلان کړي دي، د شکایتو کمیسیون په وړاندې په اعتراض کې له دغه کمیسیون نه وغوښتل چې ژر دې د دغه ولایت وروستي نتایج هم اعلان کړي. دوه تنو کاندیدانو فدا محمد الفت او مرسل نبیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خاص ما از کمیسیون شکایت انتخاباتي ای است کې هر چه عاجل نتایج نهایی ولایت کابل را اعلان بکنه، و خاص دوم ما از جناب رئیس صاحب جمهور ای است که رأی شهروندان کابل را نادیده نگیرین.
من که در پارلمان افتتاح غواړو د قانون په اساس او په قانون کې د کابل په ولایت نه بغیر هیڅ امکان نه لري پارلمان افتتاح شي.
بل پلو د دغو کاندیدانو ځینې پلویان له انتخاباتي کمیسیونونو هم غواړي چې د دوی د وکیلانو برخلیک معلوم کړي او نه باید د دوی له رایو سترګې پټې شي. دا په داس حال کې ده چې تر اوسه هم د کابل ولایت په ګډون د ولسی جرګې د انتخاباتو د 15 ولایتونو د رایو وروستي نتایج نه دی اعلان شوی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منشي قاسم الیاسی وایي چې د کابل ولایت د اسنادو په اړه څېړنې پیل شوی دي. هغه وایي د کابل د انتخاباتو په اړه زیاتې سپیشلتیا وشته، د دې لپاره چې هره ورځ ستونزې زیاتېږي کارونه مو ودرولي و اونۍ کېږي چې یو ځل بیا مو کارونه پیل کړي. ټولې ستونزې د دې باعث کېږي چې زموږ څېړنې اوږدې شي. بلخوا افغان حکومت وایي چې د ملي شورا د اولسمې دورې د افتتاح لپاره چمتووالی بشپړ کړی. په پارلماني چارو کې د افغان دولت وزارت وایي چې ولسمشر د هدایت مطابق د ملي شورا د اولسمې دورې د افتتاح لپاره کمیسیون ټاکل شوی او ټولې امادګیانې بشپړې سوي دي. د دغه وزارت د اماړیکو او اطلاعاتو رئیس ذکر الله پرزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې نن وکیل صاحبانو اعتراف کړی یا کوم اعتراضیه غونډه نیولې دا د خپل شخصي کار دی. حکومت د چلاتما پر رئیس صاحب جمهور هدایت هم داسې دی چې پارلماني چارو وزارت مکلف کړی دی چې ترڅو د پرانیز غونډې په ښه او شانداره توګه تنظیم کړي چې موږ مکمل چمتووالی نیولی او انشاءالله چې د جمعې په ورځ به افتتاح کړي.
ښاغلی فرزایی وای د کابل او میدان وردګو ولایتونو د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته د دغو ولایتونو استازي کولای سي د ملي شورا له وکیلانو سره یو ځای سي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په سریلانکا کې د وروستیو خونړیو حملو د وژل شوو کسانو شمیر نور هم زیات شوی او د دې حملو په تړاو حکومت هم د نورو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. عصمت څاروانی تفصیل اوروي.
د سریلانکا د یکشنبې د حملو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. تر پرون پورې د دې بریدونو د تلفاتو شمیر 320 تنه اعلان شوی و، خو نن چارواکو وویل چې 395 تنه وژل شوي دي. همداراز لږ تر لږه 1500 تنه ټپیان شوي دي. د سریلانکا د پولیسو وایاند روروان ګونا سیکارا نن چهارشنبه وویل چې د یکشنبې د ورځې د بمی بریدونو په تړاو 40 تنه نور نیول شوي چې ورسره د ټولو نیول شویو کسانو شمیر 70 ته ورسید. مخکې ځینو چارواکو ویلي وو چې 40 تنه نیول شوي دي. دا هغه کسان دي چې پولیس فکر کوي د یکشنبې د ورځې په حملو کې په یو نه یو ډول لاس لري. سریلانکایي چارواکو ویلي چې دغه بریدونو بهرنۍ ریښې درلودې. لبلی خو د سریلانکا د پلازمینې کولمبو شارواله روسي سینا نایی کی په شار کې د شته اندیشنو یادونه وکړه. اوس وخت ډېر به سباتي ده ځکه اوس هم داسې خبرې شته چې ممکن ځینې انتحاري بریدګر شاوخوا وي، خو فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت کنټرول کړی دی. د یک شنبه پرز د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په ځینو لوکسو هوټلونو او کلیساو لشته لشه نه به میچاودن شوی وي. د سریلانکا حکومت یو کورنۍ اسلام پال افراطی ډله د دې بریدونو مسؤوله بولي. داعش یا اسلامي دولت ډلې بیا پرون د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. د ډلې د هغو کسانو عکس هم خپور کړی چې په ادعای د سریلانکا د یک شنبه د ورځې بریدونه یې کړي دي. د سریلانکا چارواکي هم اوس وایي چې شاید دا بریدونه داعش کړي وي. دوی وایي د حملو پراخوالی او خونړي توپ ته پکتو دا کار له هېواده بهر د نړیوالو تروریستي شبکو له همکارۍ او ارتباطه پرته کېدای نه شوای.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د روان میلادي کال د پایل په دریو میاشتو کې زیات ملکي خلک د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملګرو په عملیاتو کې وژل شوي، نه د وسلوالو طالبانو په عملیاتو کې. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې ملکي تلفات 30% د تیر کال د همدغو دریو میاشتو په پرتله کم شوي دي. د ننګرهار په شیرزاد او خوګیانو ولسوالۍ کې د داعش او وسلوال طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. د ننګرهار د والي ویان د نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوو ورځو جګړې له امله سلګونه کورنۍ په دواړو ولسوالیو کې بې ځایه سوي دي. خوګیانی وویل چې جګړه اوس ختمه شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي تهران به یوازې په دې صورت کې له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړي چې امریکا معذرت وغواړي او هغه فشار چې د روحانی په وینا امریکا په غیر قانوني ډول په ایران راوستی لري کړي. د امریکا حکومت په 2013 میلادي کال کې د می په میاشت کې له ایران سره لا ټومیو موافقه ووت. په ارمنستان کې نن د عثماني امپراتوري له لوري د ارمنیانو د قتل عام د یادونی مراسم ترسره کیږي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې زرګونه کسان نن هغه ځای ته چې د ارمنیانو د قتل عام په یاد جوړ شوی ورغلل او د ګلانو کې ډی وروړې.
فیروزه عزیزی هم سپورتی خبرونه اوروي او له هغه وروسته د ازادي رادیو دوه ونیزه خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند پښيبو کې خبرې دوته چمتو کیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د پوهنې وزارت د بدني روزنې او روغتیا رئیس وایي دغه وزارت د نجونو زده کوونکو لپاره د ورزشي میدانونو او جمنازیمونو د جوړولو په برخه کې هڅې کوي. محمد اکبر عمرخیل نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې تازه دوی د کابل په عائشه دورانی او جمهوریت لیسو کې د نجونو لپاره ورزشي جمنازیمونه جوړ کړي دي. ښاغلی عمرخیل دغه شان وویل چې د هیواد په 50 زونونو کې دوی د ورته جمنازیمونو پلان لري.
په نظر کې لرو 50 زونو کې موږ جمنازیمونه جوړ کړو. خوشبختانه موږ دوی لپاره د نجونو ترنران هم لرو. مالمی مسلکی اوناس مسلکی موږ له روسي ډیلرز دی لپاره تمرین وکړي ستوند وتر هاله آرشیوی.
د ښاغلی عمرخیل خبره په خوانځیو کې د نجونو لپاره د ورزشي میدانونو او وسایل په برخه کې ستونزې موجود دي، خو د هواري لپاره یې هم کار روان دی. د غور ولایت د فوټبال غورا لیگ سیالیو په لړ کې نن د شاهین لوبډله له اتفاق او امید لوبډله او فیروزکو د شاهین لوبډله پر باندې د لوبي ټکر کوي. د غور ولایت د ورزش امیر امین محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ څلور لوبډله سره ولوبي دي. نو موړه وایي چې د دغه لیگ سیالی د غور ولایت په کچه په امتیازي شکل ترسره شوه چې اته لوبډله په کې برخه اخیستې و. تر دې دمه د آرش اتفاق ټیم د جدول په لومړیو کې دی چې هیڅ ګول نه دی خوړلی. په ورته وخت کې د غور ولایت یو شمیر فوټبالیستان د ورزش شیا سنتیاو نشتون لامل شکایت لري او له دولت غوړي چې د لوبغاړو ستونزو ته دی جدي رسیدنه وکړي. او د انګلستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې نن شپه د منچستر سیټي او منچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې لوبه کوي. دغه سیالي د افغانستان پر وخت د شپې په 12 او 13 دقیقو ترسره کیږي. دا سیالي به د انګلستان الټرا فورد سټډیوم کې چې منچستر یونایټډ مربوط کیږي هم شي.
اساسی او بشری حقوق د اساسی او بشری حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو سلام نمې ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونه ملمه هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابری اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او زغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې منګه د